ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د موسیقي پروګرام هم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل شهر کې په یوه چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی له دو تنو نورو سره ووژل شو. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقې لاسلیک کړې او د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی ضیا ودان په شمول درې تنه ووژل شول. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی ودان نن سهار ات نیمې بجې د کابل په کارتې نو سیمه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پېښه کې ووژل شوي دي. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقې لاسلیک شوې. یوه موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بله د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په برخه کې لاسلیک شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوکړه لیکونه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شول. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړې چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانیستل شي. دا د اقینې اندخوی د ریل لار د برېښنا د لیږد او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوې د مرغومي په 15مه پرانیستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچانو ټاکل شوی ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په بیلابیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په شفه ځا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو خواوو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت دوام وکړي. ټاکل شوې ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي وویل اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري خو هڅه کوي چې دا کچه د 2022 کال تر مارچ پورې 5 میلیارد دوتا زیات کړی. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې ولس طالبان وژل شوی دي. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په ګراسان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداروي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د ثبت قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدي د میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي که چیرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جعل په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ استعفا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټیډ لیو پر خپل ټویټر باندې کښلی ټاکل شوی دی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي سبا دوشنبه د استیضار رسمي جزئیات خپاره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ټرمپ د استیضار مواد د استازو جرګې د 180 غړیو له لوري تایید شوي دي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخې اوس له واکه د ټرمپ لري کېدا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې اکثریت د جمهوری پال دی. د دغه ګوند مشر مچ مکانل هم پرون شنبه د خپل ګوند غړیو ته په یوه لیک وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یولسو کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له شخولو سره د هغوی د کورنیو خپلوانو څو ورځنی اعتراض هم پای ته ورسید. د دوی د شخولو مراسم د کوټي ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه. زمو شخله ازادي راديو اوريد. ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماشام ترو په مزني صفه 12.5 نیو او په یوشمه شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار بیا د مقناطیسی بم چاودنه شوې ده او یو ځل بیا د دولت یو کارکونکو او بلکې یو نه بلکې درې کارکونکو وشل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی ضیا ودان او د هغه دوه همکاران په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا اوس له کابل څخه زموږ همکار د ټلیفون له لارې راسره دی او نور معلومات راکوي. مهرباني.
چاودنه نن سهار 8:30 د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه. د عامه ساتنې د ریاست د مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان په موټر باندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې چاودنه کې د ضیا ودان په ګډون دوه نور کسان چې د همکارانو دوی هم وژل شوي دي او یو بل کس ټپي دی. ضیا ودان نه یوازې د عامه تصدۍ د ریاست مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود، بلکې مدني فعالیتونه هم کول. د خوست ځوانانو د ټولنې مشر چې په کابل کې فعالیت کوو د خوست د ځوانانو لپاره یې کار په ټولنیزي میډیا باندې او په ټولنیزو رسنیو باندې د ضیا ودان وژنه په مغندل شوی د ګڼو ځوانانو په اړه خواخوږي ښودلې ده. ول ښکېلو غاړو نه یا په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو نه یې غوښتنه کړې ده چې دوی باید وربند وکړي تر څو د دغه ډول ځوانانو وژنې ودرول شي. دا په وروستیو څو ورځو کې څومره چاودنه ده چې په کابل کې ترسره کیږي او ولسی وګړو ته او دولتي چارواکو ته مرګ ژوبلا اړوي. په کابل او په نورو ولایتونو کې دغه ډول هدفي وژنې په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې بیلابیل نړیوال او کورني خبرګونونه یې راپارولي. که څه هم طالبانو په وروستیو کې په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي دي چې په دغه ډول د دغه ډول پیښو تر شا وسلوال طالبان لاس لري.
ډیره مننه کوروان د ازادي راډیو خبريال چې په کابل کې د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو پر اساس او د غرض د کورونی چارو وزارت له خبر پانی سره سم په دې چاودنه کې چې د سهار په 8:30 بجې وشوه د عامه تصدۍ د ریاست د ویان ضیا ودان په شمول درې تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په کابل کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید په ورته ډول وژل شوی وو. همدارس لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال ورته اشاره وکړه، په وروستیو وختونو کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله، همدارس په غزنی کې د الجزیرې خبریال او په کابل کې د طلوع یو پخوانی خبریال په هدفي بریدونو کې ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکوو. خو اوس یوه بله موضوع. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جکپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي څیرو لیکلی پر حکومت نیوکه شوې چې په لوی لاس یې د دوی ساتونکي یا باډي ګاردان کم کړي دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جکپورو څیرو د محافظت په ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه یې تر نیمایي هم کم کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
یو شمېر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی په ټکو د یوه نامعقوله او تبعیضي چلند له مخې د دوی ساتونکي کم کړي دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوي چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډلو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغو څیرو حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر دوی د هر ډول برید مسؤلیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکي امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولی دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالتما ابوالسمشر ته یې لیکلی زموږ دفتر ته را رسېدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکي امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګېدی چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمېر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنی چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرائیه ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادی مشر سید حامد گیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نمونه هم لیکل شوی، خو دې کسانو له خپلو نمونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم وګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي، ورپسې به هم د موسیقي پروګرام خپور کړو.
مسیر ورسپانی د ولسمشر غنی ورستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي واک یوازې د ټاکنو له لارې نوي راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي او له دې پرته به واک پرې نه دي. د لیکوال په وینا ښاغلي غنی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې له بېلابېلو لورو د سولې په پروسه کې پر موقت یا انتقالي حکومت د بحث خبرې راپورته شوې دي. وړاندې دغو خبرو ته په اشارې